مشالې ډیو په روانه خبرونه کې د خپل کور وایسر لمومن سلامونه ومنې هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. وخت ورځي 12 بجې شوي. اوردونکو په دې غړي کې بعد بچا خان وستئ د ځکهونکو خبرې هم واورې د غوی په احتجاج به هم خبر شي. د دې څنګه نور هم یو شمیر ریپورتونه لرو نړیوالو کورنۍ ورسپان ته وکتنه هم کوو. خو لومړی ورځو منور شاته چې تاسو سره ست تازه خبرونه وړاندې کړي.
اول د خبرونو سرټکی د واسلوال بریدا او 15 ورځو د بندیدو نه پاس بچا خان په هنتونن یو وار بیا پرانستل شو. افغان حکومت په هیواد کې د عام خلکو د مرګ روبلې په اړه د ملګرو ملتونو ریپورت نیمګړې ګرځولې دی. امریکا په روستنګار کړي چې په شام کې د په منځلاري باغیانو بمباری بند کړي. او اوس د خبرونو تفصیل. باچا خان پوهنتون نن بیا پرانستل شو. د خیبر پختونخوا په 400 کې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې پوهنتون کې د بیا رغونې او نور امنیتي ګامونو وروسته فیصله شوه چې دلته د زده کوونکو تعلیمي سلسله دی بحال شي. نو موړي زیاته کړه
مونږه تیاریانی نیولې مقصد دا رنگون کم شي نه ماتو مات ګړو هغه شي نو سمول نور کم مزید کم حفاظتي اقدامات کېدل شي هغه مو کړل او ان شاء الله لغبن په ماسلان برازي البته یو پرابلم دی د ګاډو پرابلم شته ځکه چې ګاډي موږ خپل ګاډي چې کوم دی را پسې باندې با ماسلان لاغه خپل ذریعہ نور نور اسد طریقې به استعمال یې را په باندې برازي.
باچا خان په هنتون د جنوري په شلمه د وسلوال برید نه پاس تړل شو. په دغه برید کې یو پروفیسور په ګډون 21 کسان وجل شوی وو چې ذمہواری د طالبانو د دره ادم خیل وی ډلې منلې و. د سویلی وزیرستان په تنای سیمه کې د سکیورټي فورسز یو اهلکار په بمی چاودنه کې وجل شوې ده. د سیمه استخباراتي سرچینو نن مشال ریډیو ټول چې دا پیښنن سهار هغه وخت را مخته شوې کله چې یو امنیتي سرتيري له یو چک پوسټ نه بل اس چک پوسټ ته روان و چې په لار کې خخکړه شوې بم چاودنه په وشوه. د پیښې مواري تر دې دمه چا نه منلې. د شمالي وزیرستان حیدرخیل قبیلې د حکومت نه وغوښتنه کړې چې د تیر کال مارچ د میاشتې رئیس د بیلابیلو قبیلو خپل سیمو ته ستنول لړۍ روانه ده خو لا هم دوی په انتظار دي د ته پاملرنه وشي. د یادې قبیلې یو مشر فرهاد حیدری پرن مشالې ډیوټویل
ای درخیل ای پی بڑوخیل کوم مشترکه متفقه جرګه وصوله. بنیادی مقصد داغه وو چې د زر مې کوم سره په غټه بوندې دا ظلم راوندا چې د دېغه علاقې داغه عوام اسره په انتظار دي د خپل حکومرانو نه د فوج نه د سول تنظیمی نه دا مطالبه کو چې میز دا زر نظر خپل خورې ته په عزت سره په وقار سره واپس کو.
د یادونه ورل دا چې په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب ازب عملیاتو لوجه خوښه لس لکه خلک به کور شو چې خپل سیمه ته ستنولو سلسله یې جاری ده. نن بعد اسلام آباد د خاروالی یا میټروپولټن کارپوریشن د میئر او درې ډیپټی میئرز ټاکنه کیږي چې ورسره په اسلام آباد کې د بلدیاتی انتخاباتو عمل سره ورسی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې دغه ټاکنه بعد خفیه وټونه د لاري کیږي او د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 15 بجو پورې به په جنا کنونشن سنټر کې جاری وي. د میئر چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نواز ګوند شیخ نصر عزیز او د تحریک انصاف ګوند راجا خورم نواز ترمنځ مقابله ده. په اسلام آباد کې میټروپولټن د اسلام آباد میټروپولټن کارپوریشن کې ټول اوو یا غړي دي چې پکې 50 په انتخاباتو او 8 په مخصوصو چوکیو منتخب شوی دي. تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ. د افغانستان حکومت په هیواد کې د عام خلکو د مرګ جوړبل په اړه د ملګرو ملتونو ورسته ریپورت نیمګړی بللې. اجرایي ریاست وايي طالبان تر هغه اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه په دې ریپورت کې یادونه شوې ده غي نزیات شمیر کې د عام خلکو د وجنیز موارد دي. د ریپورت د دې ریپورت لمخې په 2015 کال کې 3,015 عام افغانان وجل شوې او 2,400 زخمیان شوې چې په کې طالبان 25% او افغان ځواکونه د 13% مرګ جوړبلې ذمہوار بلل شوې. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل تیر ورځ مشال لري ویل یوناما د هیواد په 12 ولایتونو کې د عام خلکو د مرګ جوړبلې شمیرې په داسې حال کې وړاندې کړي چې طالبانو په سلیشت ولایتونو کې عام خلک لوې مخې په نخښه کړی دی. بلخوا طالبان د 25% عام خلکو د مرګ جوړبلې ذمہواری نه مني. نن له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وټلو او وښتمه کلی زده په دې مناسبت نن په افغانستان کې عمومي رخصتي ده د سیمایزو اورګانونو خپلواک اداره وای ټولو والیانو ته امر شوی چې له افغانستانه د سرو پوځونو د وټلو کلی زده په مهم غونډو مراسم ونمانځي په پام کې دا چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې مناسبت وی غونډې ته وینا وکړي د امریکا صدر باراک اوباما د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې روس د پښام کې په منځلاري باغیانو بمباري ودروي دواړو مشرانو پرون پس له هغې ټلیفوني خبرې وکړې چې څو ورځې وړاندې سترو نړیوالو قوتونو په شام کې د روانې جګړې په محدوده پیمانه په ودرولو متفق شو البته په جګړه کې ښکېلو خواوو لا هم د غلوزنامه لاسلیک کړې نه ده وایټ هاوس ویلي دي چې د وایټ هاوس ویلی اوباما د پوتین سره په خبرو کې په شام کې په فوري توګه د انساني مرستو رسولو او د هوایي بریدونو په محدودولو تاکید وکړ هلته د روس صدر دفتر کرملین ویلی چې پوتین او اوباما په دغه ټلیفوني خبرو کې د میونخ لوزنامې د عمل کولو لپاره په همکاري توندولو صلاح شو او بل خبردا چې د یوکرين په ختیځ کې د روس په لوه بلتون پالو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه توده شوې ده او د یورپ د امنیت او همکاري تنظیم مشر لیمبرټو زینیر وای چې د دې لوجه د انساني حقوقو ناوړه حالات رامنځته شوي نو موړي پرون وویل چې دواړو خواوو درنې وسلې د جګړې اولنۍ کرخه تنزدي کړي او په خاصه توګه بلتون غفتون کې د شپې په تیاره کې جنگي مشقونه کوي لیمبرټو پرون د میونخ د امنیتي غونډې په سنډه کې د یوې مرکې پر مهال وویل دزبندي هغه راز اشتون نه لري څنګه چې مغواړو دا وتر دې د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نظم خبريالہ رابع اکرم خان د کرنسی بای او موسم حال درکوي
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا خرڅل کیږي او په 1.6 روپیا او 10 پیسې خرڅول کیږي یو پاوند په 1.25 روپیا او 50 پیسې او په 1.35 روپیا یو یورو په 1.11 روپیا او 20 پیسې او په 1.38 روپیا او 50 پیسې یو ریال په 20 روپیا او 95 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپیا خرڅول کیږي یو درهم په 28 روپیا او 55 پیسې او په 28 روپیا او 20 پیسې یو افغانۍ په 1 روپیا او پښپېته پیسې او په 1 روپیا او 10 پېته پیسې او په یو پاکستانی روپیا 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیا 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهه پورس په پیښور کې موسم وچوي او بنو او کوټه کې به وریا زیوي پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 21 بنو کې 3 او 22 او په کوټه کې منفی 3 او 11 وي
اذن کو خبرونه مو لمشال لري ور دلته سره مشال لري خبرونه په mashallaryo.com هم اورئ دي شي بچخان پونتون نن بیا پرانستل شوی خو د یونیورسيټي وایس چانسلر سکیورټي څومره مطمئن دي
او ان شاء الله لږه باندې په مسلان برازي خدا دې سکیورټي خو ډېر غټه کړي دی او تاسو که سوچو کې سکیورټي خو له بارډ شروع کیږي او تر سړی پورې راځي کنه لکه انساني سکیورټي نو واخله تر ریاستي سکیورټي او
بچخان یونیورسيټي زده کوونکي نن یونیورسيټي راغلي خو د دوی احساسات څه دي
خو یې چیرته نه غوړي زموږ لري مرکې نه لرشي او خبره ده چې پښتنې مين دي کنه نو په خپل راځي دی چې زه به چې موږ دره موږ له یاره موږ په کوله خو هم دا غي موجود دي نو څه راغلي زموږ نور مرګي مرني
په اسلام آباد کې پښتنو مظاهره کړې دوی وايي په پنجاب صوبه کې د شاوخوا 2.5 لک پښتنو شناخت کار دونه حکومت بلاک کړ چې لوجه دوی له خپل کورونو اهم نشوته
کاټ دې ما بند کړای یو پنجاب دا یو پاکستان دا یو ملک دا یو ادارا دا یو حکومت دا یو قانون دا د مختلف زیاتای ولي کې د مختلف ظلم ولي کې
د شمالي وزیرستان د حیدر خیلو کډوال وای په کمپونو کې تنگ شوی
ایس خو مې دا وی دی کنه دا د میر خان دی لینا دا چې په تامبیونه شه پراته دی نرا د میر ذات ته مزیده خطر ا دو ګورنمنت دا سټیپ وخلی
د ملګرو ملتونو د راپور لمخې 2015 کال د افغانستان د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړې کال وو او افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځانو د وطن شپږ ویش کاله پوره شو اودن کو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم اوردل چې په 400 کې بچا خان پونتونو نن بیا پرانستل شوی بچا خان یونیورسيټي د جنوري په شلم تاریخ د وسلوالو تر هغه بریدو وروسته تړل شوی و چې د استادانو زده کوونکو په ګډون پکې یو وش کسان وجل شو د مشر ډیو خبريال شبیر احمد جان چې دا محل په بچا خان یونیورسيټي کې دی له غوي سره مو لګ شي با اولاندې خبر وشوي او همدارزه د بچا خان یونیورسيټي لزدکونکو سره مو اهملته خبري شوې دي راځي چې په ګډه ورته وښو.
بالکل احرام مومن دا ټیم زه په بچا خان پونتن کې ولاړ ما دغه چې څومره زدکونکو دي نارینه زنانه هاتور هم راغلي عمل هم راغلي را انند چې کومه سکیورټي ګام دي هم ټیم په سکیورټي ګامونو پورته کړی شي دي بل خو دلته کې د سټوډنټ څخه بیا یې ټول لاغلی وي او د الیکشن ته احتجاج کړي اړه باندې کړی چې نن د دې دوه غټه پیښې ورسته د دین د توغنتل پرانستا شو وړي د دې د هر کلي د پاره نه د صبای حکومت او چارواکي راغلي دي او نو د مرکزی حکومت څوک چارواکي راغلي دي او نو د پونتون چې کوم واسطه اثر د عام دن راغلي دي هغه خبره تر اوسه دغه ویل چې څومره هم امنیتي کمنې د خپلې نه پورته کړې دي او ستونټان ته بعد نن نه او سبا نه وکړي چې شروع شي او باقي د سبق خدن هم شروع شي.
شبیر درته وایي چې دغه تکي ستاسو په خیال باندې څومره ځکهون کې نن راغلي دي یونیورسيټا
سره دلته کې تقریبا د 2000 پر د کوم کله ناغلوي چې پاک نه 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 شامل دي او هغه شمیر کبیر راغلي دي اصل ته هم خلک راغلي دي نو شمیر د سټونټانو خو برابر د خړې راغلن.
ها درته و چې د امنیت لپاره څه ګامونه پورته کړ شوی دي؟
امنیت لپاره بالکل د پونتونو ډیر چاته پولیسو هلکاران ولال دي چې مستور وي هغه چې تقریبا لږ ډیر جوړ شوی دي پاک پولیس والا ولال دي سی سی ټی وی کیمرې لګول شوی دي دیوالونو چې کوم دی غوړ شوی دي پاک باندې کوم خاردار یا کانډدا تارونه دي هغه لګول شوی دي کنټرول روم د سی سی ټی وی کیمرو پاک جوړ شوی دي او اوس هم په دې کې د دیوادانې او د دغه د سکیورټي کارن روان دي سکیورټي هلکار نو هم زیات غسی شوی دي ځان سکیورټي هلکار هم په دې کې شته.
درته وایي چې کوم د یونیورسيټي مشران دي هغه سوي چې هغه د سکیورټي نه مطمئن دي کنه؟
بالکل د دې کوم وڅان کړ دی یا کوم وایان در په ونت نه سره د خبره ته شي هغه چې موږ خپل هم ګامونه پورته کړی او خپل هم مطمئن دي.
درته وایي چې دغه تک کوم ځکون کو سازمان خبره کړي شي کنه؟
بالکل بالکل ما سره تر په ونت ځکون کو ولال دي دا سټون اکشن کمیټه دا یې جوړی دي او دا ما سره دی وتا سره خبره وکړه تاسو ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو اول خپل ځان معرفي کړئ تاسو نوم څه دی او کوم کلاس ځکون کې تاسو؟
دې زمام یا نن دی زو ټول جن سوسايټي کوم دی جرنل سیکټري مو
درته وایي چې نن تاسو احساسات څه دي او دا هم راته وایي چې تاسو دوه ورځې پس خپل یونیورسيټي ته راغلي هغه ملګری چې تاسو را څو ورځې وړاندې د شلمې جنوري نه مخکې هغه تاسو را د یونیورسيټي کې وسه غو نشته د غرنګې د امنیت پړه باندې تاسو څه احساسات تینن؟
نو نو ټول کله وشو او آی دی موږ له څه ګارانټي درا کې بل د موږ کوم مطالبات هغه دی موږ هم مخکې دی پوره کو خو اوس کوم تغییر ورو خپل خبرونه چې کوم دین ورو روسته روان دي کنه نو اوس موږ دې باره کې دا احتجاج کړی دی نن کو غنه ان شاء الله د خپل مطالبات دا کې اسلام آباد ته بوزو بل موټر وی چې کوم دا موټر وی باندې بل بندو
موټر وی تاسو د احتجاج په توګه بندوي خدای ته چې تاسو مطالبات څه دي؟
زمونږ دا مطالبات دي من چې کوم هغه مطالبه دغه شو کنه پیدا شو نه دار چې موږ نو سن کولو شنو دا هر کلی وی د باندې لږ څه کوي
خا
دا دا ثاني هک شي ومن له څه نه دی راغلی مدا خو پدې نه کیږي کنه لکه ګوره مې رانه مور څه سلوک شو ورو ده نو دا خو خوان نه دی خو سمندان دی اوس موږ چې خو دا غوښتل نو خو بیا اخیری هدف وو دی
د امنیت په اړه باندې څنګه تاسو مطمئنه سي او دا هم راته و چې تاسو نو کور نه راوتلی مېن دو پلرون تاسو څه ویلی
او یی چیرته ان غوړی زما سره مر خو نه لار شي او خبره ده چې پښتنې مېن دی کنه نو په خپل را لګی دی چې زه به چې لار شي او خپل دار سونه سونه تان دی نو راځي هغه ټیک کوم پلر غوند زرو نه باندې او را لګی دی چې لار شي خیر دره ته هری عزت کړه تاسو شهیدا او موږ په دې باندې فخر کو ان شاء الله او په دې باندې جنگی ګو د خپل لغره لپاره مطالبات لپاره خدای دې کار سوکي
ډیر مننه ساسینا ساسې کمبل ملګری سازما خبرې کې دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سړی مشهور ساسې نوم څه دی کم کلاس ځکون کې تاسو او دا هم راته وایي چې نن تاسو خپل کور راوتلی نو ساسې مور پلار تاسو څه ویلي؟
ما زمانو ما باسه ټولې کم دې ساسې ډپارټمنټ سره تعلق ساتم جیدن مونږ چې راپور روتیو مونږ سره څنګه لګي یار مونږ فیل کوله خو بیا مونږ راغلو مو پلار راته چې رمزه بس دی نو سې ته دی نو سې نه څه په لاره چې زه که دې په دې باندې
داغي باوجود دي نو سي تراغي زمون نور مرګي مارلي تقریبا 2000 نه 3000 پور زمون چې کوم مرګري دي پایګي دي نکي دي الکاني ټول تل تراغي دي او موږ مخکې به هم دا وي چې دا قسم حملي هکېږي او دا به دا حملي چې دي دا زمون د تعلیم مخه نشي نیولې
نو درته چې اوس تاسو سره لا عمل لې څه کوي
زمون مخکې لا عمل دا دي اوس هم دا رپورټ شروع دي سټرایک شروع زمون لا عمل دا وي چې موږ د زمون د شهیدانو د بیت خان غونډې دي یو پیکج غونډې ورکړي چې دا ای بی اس پیکج
هردون کو تاسو د خبر پښتونخوا په سرسده کې د بچا خان یونیورسيټي د زده کوونکو خبري واوریدل چې دوی څه احساسات دي همدارز د دې یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر فجر رحیم مروت اهمنن لمشالو سره په خبرو کې ویل چې په هنتون کې د بیا رغونې کارونه سر تر رسیدلې دي نو دغه وجره چې نن یونیورسيټي د زده کوونکو ته پرانیستل کیږي
استادان ملکو چې کوم وکنه هغه مخکې هم راتله د صبر زورا سي چې خلکو داخلو چې شاید پونتون باندې موږ خپل چټي هم نه دا کړی دا هغه په ورځ باندې خالی اتوار ورځ چټي بچي کوا دغه موږ نه دا کړی موږ هغه تیاریانی نیولې مقصد دا رنگونه کم شي نه ماتو مات ګړو هغه شي نه مستمول نور کم مزید کم حفاظت اقدامات کېدل شي هغه مو کړل او ان شاء الله هغه باندې په مسلان برازي او البته یو پرابلم دی د ګاډو پرابلم شته ځکه چې ګاډي موږ خپل ګاډي چې کوم دی را پسې باندې با ماسلان لاغ خپل سره ذریعہ نور نور اوسه طریقې به استعمال یې را په باندې راځي ځکه چې څه کوم موږ خپل ګاډي بدل راځل کنه
نن به یونیورسيټي سټیم تاسو پرانیزي او تاسو نن څه پروګرامونه وي
بالکل اسخه اتبجه په پرانستل کېږي او ما چې ترته وی کنه چې کلونه لکان راځي لا باندې کې ګاډو کې راځي یو ځای دې لر لر کسان هم دی پکې چې صدا هم داسې چر صدې کې چې کروګو نه دوه تو ګورې سړکونو ته هم خراب دي چې یو ځای بل ځای نه خلک سر راځي نن ټولې کې لیلی یو ته هم او هغه ته هم او موږ اوس دې پروګرامونه نیولې دي هغه موږ ګورو چې هغه چې دې څخه خیر جراشي چې دې سره هغه کو دې بیا روختیا د دوی ځینی جوړښت دغه شی باندې به سره خبرې اترې به مختلفو کلاسونو کې یو شی بل شي کې به سره کو او ان شاء الله چې دوی هغه طبيعت چمتو شي او دې ته به چې بهر بار تورونه هم ورکو بهر خارج خبرونه کوم دلته دې نه دې
مروچ به اخري پښتنه دا چې د سکیورټي په چې کوم به تنظیمات شي وي تاسو دغه جاج اخیستې دي آیا نن به د سکیورټي چې کومه ده هغه به پوره وي تاسو ته مطمئن به ستای کڅنګه
خدا دې سکیورټي خو ډېر غټه کې دی او تاسو که سوچو کې سکیورټي خو له بارډر شروع کیږي او تر سړی پورې راځي کنه لکه انساني سکیورټي نو واخل تر دوریا ستي سکیورټي او سر دولتي سکیورټي خو د څومره کېدل شي مکسر هم او خپل ځان سره هم څومره کېدل شي هغه مونږ کړی دي مقصد په خپل طرف نه
حضور کو تاسو د بچا خان یونیورسيټي د وایس چانسلر خبري اوریدلې
دا مشال ریډیو دا
زو کوټه تا د مسلم باغ د جنکو خل جبې لستون کې چې ساکيبه نوميږي د قرآن په خبره یې ورسته لهغي ځان وځو چې د کالج پرنسپل یې د دولسم لپاره امتحاني فرمونه قبول نکړل د کالج چارواکي بیا د تورونه ردوي بلې خواته د صوبې د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي د دې پیښې د پلټن لپاره یو کمیټه جوړه کړي چې تر پلټن وروسته به د ذمہوارو کسانو پر ضد قانوني کاروایی کوي تفصیل د خدانو ناصر په ریپورت کې ورو
د مسلم باغ سیمې د یو لوستون کې ساقبې کورنۍ ادعا کوي د لوستون کې دوی ورځې وړاندې ورسته له هغه خپل ځان وواژه چې د دوی په خبره د یادې سیمې د انجنونو د پوهنځي مشر د هغه د 12م ټولګي د امتحان فارمونه قبول نکړل د اولس کلنې ساقبې ورور اعزاز الله مشال رادیو ته ویل د ساقبې د امتحان فارمونه د کالج چارواکو ځکه نه قبلول چې د خبره هغه له دوی څخه غچ اخیسته
دا څلور پنځمه سیمه کې انجنونو څو سترایک وکړي دا چې څر دا کمی په باره کې نو بیا د تشرالو د پرنسپل چې دا سترایک او دا ویلدل بقاعده دا بدله ټان وخت زه بدله اخلم دا غوځي ریونج دا وخت سر چې د کالج دې ګرځي بنلیکه
اعزاز الله زیاتوي د ساقبې په شمول له شلو تر پنځه ویشتو د یاد کالج لوستونکو نجونو په دې احتجاج کې ګډون کړی و چې د ده په خبره د هغوی ټولې امتحاني داخلې هله ولېږل سوې چې په وینا یې د کالج چارواکو ورڅخه پیسې واخیستې.
په دې کې دغه طریقه یې وچلېده د شل پنځه ویشت نجونو چې کوم سټاک اپ شوي وي له کالجه ده، په دې کې د ډېرو نجونو د جرمانې واخیستې، د هغو دغه یې وکړل ایډمیشن، چارج یې پنځ هزار واخیستې، چارج یې سات هزار واخیستې، چارج یې څو واخیستې، نو موږ د دې هم پنځ هزار جرمانه واخیستې.
د ساقبې کورنۍ د همدې کالج پر مشرې او نورو چارواکو تور پورې کوي چې د همدوی له امله ساقبې خپل ځان وباژه، خو د کالج چارواکي بیا وایي د ساقبې او نورو نجونو د داخلي فارمان یې ځکه قبول نه کړل چې په خبره یې د هغوی غیر حاضران یې زیاتوي. بلې خواته د صوبې د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي د دې پېښې د پلټنې لپاره یې یوه کمیټې جوړه کړې او هر څوک که په کې ګرام وبلل سو پر ضد به یې له قانون سره سم کار کېږي.
موږ د دې کورنۍ په غم کې د دوی سره برابر شریک ځان بولو او موږ فوري توګه باندې دا انکوایري کنډ کړې ده، میټینګ جوړه کړې ده، په پنځه ورځو کې به هغه موږ ته رپورټ راکوي.
ولس کلنه ساقبه چې د کورنۍ په خبره یې له تعلیم سره یې بې کچه مینه درلوده او د لسم ټولګي په امتحان کې یې په ټول ښار کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړی و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د الجزیرا ټلویزیون په پاڼه خبر شو یو رپورت کې راغلی پاکستان کې په تعلیمي ادارو وسلوال بردونه څرګندوي چې دا هیواد د بدمنۍ د خطر سره لا هم مخ دی. دا رپورت زیاتوي چې که څه هم په پاکستان کې جمهوریت او اقتصاد تر یو څه حده پرمختګ کړي، خو که د بدمنۍ مخنیوی ونه شي نو دا اندېښنه ده چې دا هیواد به بیرته په شالاړ شي. تفصیل د منور شان اورو.
الجزیرا ټلویزیون په خپل ویب پاڼه ولیکنه خبره کړې وايي په داسې حال کې چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی او د ضربې از پوځي عملیاتو په ترڅ کې یې په وسلوالو بریدونو کې کمی راوسته. د داخله چارو د وزیر چودري نصر علي خان دا وینا چې د وسلوالو خلاف په نفسیاتي جنگ کې ناکامه دي څرګندوي چې دا هیواد لا هم د بدمنۍ د خطر نه وتلی نه دی. په دې لیکنه کې راغلی په باچا خان په هنتون د وسلوال برید نه پاس په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي ادارې څو ورځې بندې وي او بیا یې مشرانو او مالکانو ته وویل شو چې د خپل امنیت لپاره د ګامونه پورته کړي. په دې اړه صوبایي حکومت دا دلیل ورکوي چې په دې صوبه کې څه باندې څلور شپېته زره تعلیمي ادارې دي، خو پولیس والا صرف اته شپېته زره کسان دي. بلخوا چودري نثار علي خان ویلي چې ځینې خلک بې ځایه ویره خورول غواړي او دغه هم د وسلوالو د پروپاګانډي برخه ده. خو د الجزیرا ویب پاڼې دا لیکنه وایي چې که د قومي اکشن پلان په ټولو نکاتو عمل وشي نو د دې هر څه مخنیوی ممکن دی. د دې پلان تر مخه د نفرت او فرقواریت او خورونکي خلکو خلاف به حکومت ګامونه پورته کوي، خو لا هم په دې برخه کې د نشت برابر کار شوی دی او دغه وجه ده چې د وسلوالو نظر او فکر خورېدلو ته مخه خلاصه ده. بلخوا حکومت وایي چې په لسګونو غیر رجستر شوي مدرسې بندې کړې دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا په اسلام آباد کې د هغه مدرسې یعنی جامع حفصه خلاف کاروي شوي د کومي استادانو زده کوونکو چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره بیعت اعلان کړی دی، او دا چې آیا د لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز خلاف کاروي شوي چې وخت په وخت ریاست چیلنج کوي او په خپلو ویناوو کې د وسلوالو د موقف ملاتړ کوي. د دې لیکنې په اخر کې راغلي چې کسه هم پاکستان کې په اول وار د یو جمهوری حکومت نواک بل جمهوری حکومت ته په پرام نتوګه منتقل شوه، یعنی جمهوریت استحکام موندلې، د دې هیواد اقتصاد هم تر سهه د پرمختګ کړي، خو کده بدمنې مخه ونلول شي نو دا پرمختګ په شاتګ کې هم بدلیدلی شي. دا راز د افغانستان سره په همکاري په کار دي چې پاکستان د سیمې د امنیت لپاره هم کردار تر سره کړي.
ته منور شانمو ریپورت اوریدو. زو کبالی سموتا د فاټا سیکریټریټ د تعلیم څنګهوي چې هغه سکولونه به بندوي په کوم کې چې د یو استاد پر سر شپې ته ماشومان نوي. دا چې دغه پریکړې ضرورت ولې پیښ شو لوجي د کبالی سمو د زده کوونکو په تعلیم څه اغیز پریوزي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې اورو.
د قبایلی سیمو لپاره د انتظام اداره فاټا سیکریټ وایي چې دوی په ټولو قبایلي او نیمه قبایلی سیمو کې د فعالیت او شمیرې د نوې تګلارې له مخه به هغه سکولونه بندوي کومو کې چې د زده کوونکو شمیره د یو استاد په سر د شپېتو نه کموي. دا چې د دې پریکړې ضرورت ولې پېښ شو، د دې پوښتنې په ځواب کې د فاټا سیکریټ د تعلیم د سانګي ډیپټي ډایرکټر جاوید وزیر وایي چې په دې لړ کې وار له مخه د دوی ادارې سرکاري حکمنامه جاري کړې ده او د عملي کولو په اړه به بیا پریکړه کیږي. فاٹا سیکریٹریٹ دغه پریکړې منلو نه انکار کړی دی او د سرکاري چارواکو دفترونو ته ورتګ نه بایکاټ کړی. د دغه جرګې یو مشر لیاقت علي مشال ریډیو ته وویل،
گورنر در لګیا دی پسکولینا باندې پسپتالینا باندې، دا ویي چې په کوم سکول شي چې په شپتلا سور کې ناکام بي دا سکولینا او میش ختم کوي. د دې میش خدا سکولینا غشته دی چې په شل ور کې مغربي دنیا چې کیما دو هغه تعلیم ام کوي اجا او دې میش دا شل ور کې چې سبق نه وي اجا به دغه معنا خدا دوی چې او غ په داسه غلط دی یاره باندې سیف دي چې دا کوم خلق لګیا دی.
بلخوا د قبایلی سیمونه د پاکستان په پارلیمان کې د منتخب غړو پارلیماني مشر حاجی شاجی ګل وای چې کسو هم حکومت په دې اړه سرکاري حکمنامه جاری کړې ده، خو د په خبره دوی به عملی کولو ته پرې نکتی.
یو کال مخکې نه دوه سروې ته شروع کړې د ګورنر صاحب چې رقم لاړو د دې کې ته انسپکشن ورکړي وو فاټا سیکریټ ته بغیر د پارلیمنټری د مشورې نه، خو دا سروې راپور چې کله راشي او موږ کې نه وینو دا خبره به موږ ورسره نه منو، ځکه چې دا کومه خبره دوکې او کومه طریقې کار ورته جوړ کړی هغه طریقې کار دا دی چې یو ټیچر باندې مینیمم شپېته ماشومان پکار دي، هغه خو اوس چې کومې علاقې دي دلته خو ټول خلق آی ډی پی شوي دي، پوره خلق واپس شوي نه دي چې تر کومه پورې خلق نه وي واپس شوي، تر هغې پورې دا پالیسی امپلیمنټ کول مناسب خبره نه ده چې کم هلکان کومو سکولونو کې کم دي یا په کومو کلاسونو کې کم هلکان دي هغه خو به بالکل محروم شي د تعلیم نه.
جاوید وزیر وایي چې د دې پریکړې له وجې به نه خو په قبایلي سیمو کې د زده کوونکو تعلیم ته زیان رسي او نه به د تعلیمي ادارو ملازمین د دندونه ګوښه کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لري ته وګستئ. په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي او میګون لخوا یو احتجاجي مظاهره کې له حکومت څخه غوښتنه شوې چې له پښتونخوا سره د ناروا سلوک بند کړي شو، د دوی تړل شوی یا بلاک شوی ټول شناخت کړنه دي خلاص کړي شي چې د رنګ دوی خپل روزګارونه پر مخ بوزي. تفصیل ریاض مساخیل نور.
دا اوازونه د هغه پښتنو دي چې د شناختی کارډونو بندیدو په ضد یې د اتوار په ورځ مازیګر د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کولو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې شوي احتجاجي مظاهرې ته د خطاب په وخت ذکر شوي ګوند سېنېټر سردار اعظم موسی خیل او د قومي اسمبلی غړي عبدالقهار ودان او نورو مشرانو وینا وه چې ریاستي ادارې ټول ملک او خصوصا پنجاب کې پښتانه په مختلفو بانو تنګوي او د یوې منصوبې تر لاندې په دوی د کاروبار او تعلیم دروازې بندیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن حاجی محمد دین وې د 13 نه کالو راسي شناختی کارت بند دی چې ور سره بچی له تعلیمه محروم دي. دی وای
اوس موږ نه پېږی چې دا څه چل دی او څه شاید کې غیر چې د ټولو پښتنو شناختیانه بل کړی دي، نه کالا کې چې د ما شناختی بند دی، بچان مټل په کورو کې دي کا پکړي د سکولونو په ریغ دي کا پکړي خپل د شادګر جوړوي.
همدا راز یو بل تن حاجی جمیل خان وای د پاکستان جوړې دون وړاندې د پنجاب په جنگ ضلع کې پیدا شوه خونن ورلا حکومت کارډونه بند کړی.
کارڈ دما بند کڑائی پلار میں بند دا ارتھ تاویزا دما سے دی گورا 1967 دما سے ڈومیسیل دی دے ٹول پلار دی رونو دے 74 دما کارٹون دی منزکا جائیداد دے 47 دما پیدائش دی 46 دا 1946 دما پیدائش دے زلہ جنگ یو پنجاب دا یو پاکستان دا یو ملک دا یو ادارا دا یو حکومت دا یو قانون دا دمکل زیادہ ولی کی دمکل ظلم ولی کی دما بچائی سکول کالج کے نہ داخلی کی دما سلام بگی نه خالق ولی تا کارت بلاک ده پلار کارت بلاک ده تنه داخله گیت نه پختونیه.
په دې موقع مشال ریډیو سره خبرو کې د پختونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي د کمی اسمبلی غړي عبدالقهار ودان وینا وا حکومت د پختونو سره ناروا سلوک راغسته او دا وخت د دوی تقریبا 2.5 لک شناختی کارت بندي چې ور سره د پختونو کار روزګار پټپ ولاړ دی
د ټول خلکو شناخت کارت خلاص کی د خلکو بنکونه بندي د خلکو کاروبار بندي د خلکو جایدادونو په نامه دي جایدادونو ترانسپورت نه ورکول کیږي خلک د کورنۍ سره تعالی ژوند دي کاروبار بندي مطلب هر سیستم د خلکو هغه بند موږ وای واښنه کارت ته خلاص ک بیا چې پرتا چا پر با حق دي دا غته نه انویسټیګیشن کوا 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 چې کوم ځای ته صحیح نتیجه ترالی چې واقعي دا سړی غلط دی هغه سړی ونه سد جوړول ولای ونه سد تشکول ولای ونه سد پلان ونه سد موږ په دې باندې دغه نک
عبدالقهار ودان زیاته کړه ک حکومت د دوی مسلې ته توجه نه کړه نو د احتجاج دایره با ټول ملک ته وغځوي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
روزن کو مشال لډیو ته غوګستې لګه شپه کې دولس نه بجې کې دن کې ومن ورشا هم سټوډیو ته راغله نو راځي چې لغو د خبرن لډي زور
د چارسدی باچا خان په هنتون نن بیا پرانستل کیږي یاد په هنتون چې د جنوري په شلمه د وسلوال برید نه پاس تړل شوی او چارواکي وايي د رغونې د کارونو او امنیتي ګامونو نه پاس پکې نن تعلیمي سلسله بحال شو په یاد وسلوال برید کې د یو پروفیسور په ګډون 21 کسان وژل شو چې ذمہواری د طالبانو وی ډالې منلې و نن د جنوبي وزیرستان په تنایي سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو هلکار په بمی چاودنه کې ووژل شو د چارواکو په وینا دا پیښنن سهار هغه وخت رامنځته شوه چې امنیتي سرتیری له یو چیک پوسټ بل چیک پوسټ روان وو او په لاره کې په ماین وچاوده د پیښې ذمہواری تر دې د مچانه د منلې د شمالي وزیرستان حیدر خیل قبیله د حکومت نه غوښتنه کړې چې د تیر کال مارچ د میاشتې رئیس د بیلابیلو قبیلو خپل سیمو ته ستنولو لړۍ روانه ده خو لا هم دوی په انتظار دي او د ته د پاملرنه وشي په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب عملیاتو له وجې خواوشا لس لکه خلک بې کوره شوو چې خپل سیمو ته د ستنولو سلسله یې شروع ده د افغانستان حکومت په هیواد کې د عامو خلکو د مرګ جوب لپاره د مرګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه ورسته ریپورت نیمګړی بللې او وایي چې په دې ریپورت کې د 25% عامو خلکو د مرګ جوب لزمواري په طالبانو اچول شوې خداش میرا زیاته ده بلخوا طالبان د 25% عامو خلکو د مرګ جوب لزمواري نه مني د امریکا صدر باراک اوباما د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې روس د پښام کې په منځلاري باغیانو بمباري ودروي دواړو مشرانو پرون پاس لاغې ټلیفون خبرې وکړې چې څو ورځې وړاندې ستر نړیوال قوتونه په شام کې د روان جګړې په محدوده پیمانه په ودرولو سلا شو د یوکرين په ختیځ کې د روس په لوه بیلتون پالو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه تاوده شوې ده او د یورپ د امنیت او همکارۍ د تنظیم مشر لیبرټو زینیر وای چې د دې له وجې د انساني حقوقو ناوړه حالات رامنځته شوې دي
نن خبرونه موله مشال رادیو وردل چې منور شاوندې کول په دې غړي کې به دا هم وره چې په افغانستان کې ولسی مرګ جوبلا زیاته شوې ده د ملګرو ملتونو ریپورت وای خو زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنه ورسپان په خپل ادارو کې سره خستي ریاض مساخیل ته وښی
نن د پاکستان اکثر ورسپان خپل ادارې د داخله وزیر چودري نثار علي خان په بیان لیکلي چې مدرسې د ترهګرې خورې دو سبب نه دي او عالمانو سره د مدرسو په اصلاحات او رجستریشن خبرې روانې دي د غلړ کې جنگ ورسپان لیکي چې ټول عالمان د دې خبرې سره متفق دي چې څوک د بیګونا خلکو ویني تویوي او په بازارونو جمعهتونو او نورو ځایونو کې حمله کوي د دوی اسلام سره هیڅ تعلق نشته او بل ده چې اوسه پورې څومره حمله شوي هغه کې د مدرسو د زده کوونکو یا استادانو ډیره کم شمیره ده دا راز د اعلی کورنیو او جدید انجینیرینګ او ساينس پوهنتونونو زینس د کونکي استادان هم د ترهګرې په تور نیول شوې دي دا راز د انګریزي ژبې ورسپانه ډان هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي کدا هر څه خپل ځای ټیک دي او مدرسو کې څه قسمه خرابې نشته نو بیا ولې دوی د اصلاحات او رجستریشن عمل نه یریږي دا کوشش ته پرویز مشرف په دور کې هم شوی او د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې هم خود مسلم لیگ موجوده حکومت سره یو لوی موګه د نېشنل اکشن پلان په شکل کې موجود ده نو پکار ده چې دوی زر تر زر د مدرسو رجستریشن کار شروع کړی د دې ترڅنګ مشرق ورسپان خپل اداریه کې د امریکای لخوا پاکستان ته په ورکوونکو اف 14 جازونو لیک کوي او وايي په ذکر شوی سودا هندستان د امریکا سفیر رابللی او هغه ته احتجاج ریکارډ کړی خو د هندستان په دې رویه پاکستان ته حیرانګی ده ځکه چې یو طرف ته هندستان منطقه کې د وسلې اخستو تر ټولو لوی ملک دی او بل طرف ته د پاکستان په دفاعي ضرورتونو دوی اعتراض کوي اداریه وايي پرداچی امریکایي چارواکو په ډاګه کړی چې د اف 14 جازونو جدید ورژن به پاکستان افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف روانه جګړه او د وسلوالو لخوا له دغې خاورې په افغانستان کې دونکو بریدونو مخنیوي کې ګټور ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
گلف نیوز پانالیکی که چه هم دا پاکستان حکومت غواړي چې په هیواد دننه ثبات پر ځای کړي، خو دا له دې هیواد په پالیسۍ او جوړونکو ده چې ملک کوم خوا بوتلل غواړي. حکومت د کمزوري زری اقتصاد ښه کولو پر ځای غټ غټو تعمیراتي پروژو ته دوام ورکړی. بلخوا ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي په افغانستان کې د جنگ له کبله ولسي مرګ ژوبلا زیاده شوې او په وجل شو کې تر 50% پورې میرمن یو ماشومان دي. د دوه مقالو غټي برخې په دې رپورټ کې.
گلف نیوز ویبپاڼه لیکي تېره ورځو چارواکو ادعا وکړه چې شاوخوا سل هغه سغدریز وسلوال یې ونیول چې د حیدرآباد یو مضبوط جیل د ماتولو پلان یې جوړ کړی و. ویبپاڼه وایي د پیښې یو وار بیا پاکستاني ولس ته یادونه وکړه چې د دوی د وطن ورانوونکي وسلوال یو لوی ګواښ دی. که څه هم د جیل د ماتولو دغه منصوبه ناکامه شوه، خو دا خبره مخته راغله چې په دې هیواد کې یو شمیر سغدریزه ډلو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی او ریاست چیلنجوي. که څه هم د پاکستان حکومت غواړي چې په هیواد دننه ثبات پر ځای کړي، خو دا د دې هیواد په پالیسیو جوړونکو دا چې ملک کوم خوا بوتلل غواړي. که یو خوا له نړۍ په لسګونه زره کسان په کراچۍ کې ادبي میلې ته راځي، نو بلخوا همدا ښار یو شمیر کچه آبادي لري چې پکې غریبې کورنۍ ژوند کوي. د دې ښار د آبادۍ یوه غټه برخه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، د بجلی لوډ شیډنګ سره مخ دي او تر ټولو مهمه دا چې ځان خوندي نه احساسوي. دا هر څه دې ښکارندوی کوي چې د پاکستان په نظام کې نیمګړتیاوې دي. بلخوا دا ښکاري چې د نواز شریف حکومت هم د هیواد د اقتصاد په ښه کولو کې پاتې راغلي. د پاکستان د نیمه نه زیات آبادی په کلیوالو سیمو کې اوسیږي او حکومت د کمزوري زری اقتصاد ښه کولو پر ځای غټو تعمیراتي پروژو ته دوام ورکړي او دارنګ د غټو غټو شهرګانو، نوي ریلوي نظام او خریبسونو په منصوبو کار روان دي. بلخوا ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي په افغانستان کې د جنگ له کبله ولسي مرګ ژوبله زیاته شوې. د رپورټ له مخې په افغانستان کې د نړیوالو په مشرۍ د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته په ولسي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو تر مخه په 2015 کال کې 3545 ولسي وګړي وژل شوي وو او د ژوبل کسانو شمېره 2455 وه. او دا په افغانستان کې د 2009 کال وروسته په یو کال کې د ولسی مرګ ژوبلې تر ټولو زیاته شمیره وه. په وجل شو کې تر 50% پورې میرمنې او ماشومان دي. تیر کال په افغانستان کې دومره زیات شمیر کې ماشومان د جنگ د لاسه مړه او ژوبل شوي وو چې په تیر وختونو کې یې مثال نه ملاویږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په 2015 کال کې هر څلورم وجل شوی یا ژوبل شوی تن ماشوم وو. نورو ماشومانو په جنگ کې خپل میندې پلرونه او په ځانګړې توګه میندې او خویندې له لاسه ورکړې دي. همداراز هر لسم تن چې له مرګ ژوبلې سره مخ شوی هغه ښځه ده. د چماندې 14 کالو د جګړې وروسته په دومره زیات شمیر کې مرګ ژوبله په دې هیواد کې د لوی مایوسۍ او غیر یقیني څرګندونه کوي. د 2009 کال په دوی خپ افغانستان کې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. د هلمند ولایت په ګډون د افغانستان جنوبی برخه تر ټولو زیاته ځپل شوی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته وګورئ، یو نړیوال رپورت لرو. یو مخکخ امریکایي سېنیټر په شام کې د اوربن پر روسي موافقه انتقاد کړه، ویلي دي چې دا هغه ډیپلوماسي ده چې د روسي له پوځي ارغل سره مرسته کوي. د ریپبلیکن ګوند سېنیټر جان میکین د سرګندونې د جرمني په میونه ښار کې په یو نړیوال کانفرنس کې وکړې. د جمعې په ورځ په همدې ښار کې د شام د اوربن موافقه لاسلیک شوه. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې اورو.
یو مخکخ امریکایي سناتور په سوریه کې د اوربن پر روستۍ موافقه انتقاد کړی او ویلي دي چې دا هغه ډیپلوماسي ده چې د روسیې له پوځي ارغل سره مرسته کوي. جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین دا څرګندونې د جرمني په مونشن ښار کې په یو نړیوال کانفرنس کې وکړې. د جمعې په ورځ په همدې ښار کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د څو نورو هیوادونو ډیپلوماتانو په سوریه کې د اوربن موافقه لاسلیک کړه. خاغلی مکین پرون د مونشن د امنیتی کانفرنس د وروستۍ ورځې غونډې ته په وینا کې وویل:
Let's be clear about what this agreement does.
راځي چې د دې موافقې د نتایجو په اړه سپینې خبرې وکړو. دا موافقه اجازه ورکوي چې پر حلب ښار عملیات یو بل اونۍ هم دوام وکړي او د بشر اسد د رژیم له مخالفو ډلو څخه غواړي چې جګړه بند کړي. خو روسیې ته اجازه ورکوي چې پر تروریستانو بمباري وکړي او روسیا ټول تروریستان بولي، حتی ملکیان. مسکو ویلی چې د دې ډلو پر ضد حملو ته به دوام ورکړي، خو لویدیس چارواکي وایي د روسیې د حکومت په هوایي حملو کې ډیری هغه ډلې په نښه کیږي چې لویدیس ملاتړ کوي. ښاغلی مکین وویل روسیا به له اوربان څخه په کار اخیستو سره پر حلب ښار د سوریې د دولتي ځواکونو له عملیاتو څخه ملاتړ پراخ کړي او د اوربان موافقه به د خپلو اهدافو لپاره وکاروي. مکین زیاته کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د اسد رژیم پیاوړی کړي. روسیا په منځني ختیځ کې د یوازنی لوی قدرت په توګه مطرح او د سوریې له جګړې څخه د روسي وسلو د ازموینې د یو لابراتوار په توګه کار واخلي. مکین وویل روسیې په اوکراین کې هم له همدې طریقې کار واخیست او د خبرو او اوربان په وسیله خپل پوځي اهداف تعقیب کړل. د سوریه د اوربان موافقه چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو هم پرون په ټلیفوني خبرو کې د هغې په اړه بحث وکړ، په سوریه کې د یوې اونۍ لپاره د جګړو د بندېدو غوښتنه کوي، خو د داعش او جبهه النصره په څیر افراطي ډلې په دې اوربان کې نه دي شاملې. کرملین وایي اوباما او پوتین پرون په خپلو خبرو کې د امریکا او روسیې د دفاع د وزیرانو ترمنځ د همکارۍ او نږدې تماس پر اړتیا ټینګار وکړ او ډاډ یې څرګند کړ چې دا همکاري به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې له بریا سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د جرمني د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ناربرت رویتګن چې د صدر اعظم انګلا مرکل له نږدې همکارانو څخه دی ویلي دي چې روسیا په سوریه کې د اوربان له موافقې د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکومرنی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي. دا ټول غیرایني، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
مشال رادیو ته او وګستئ زو افغانستان ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما وایي 2015 کال د افغانستان د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړې کال وو. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د 2014 کال په پرتله تیر کال ملکی تلفات په سلو کې څلور زیات شوي چې په سلو کې د څه باندې 2.5 ټپړې د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچول شوي. د جګړې د خلکو لورو لخوا د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره د کړو ژمنو سره سره ولی بیا هم د ملکیانو مرجوبله زیاتیږي؟ دا پښتنه نوریاس نوری د مرکې په پیل کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن لویان رفیع الله بیدار څخه کړي. نو ښاغلی بیدار په جواب کې وایي
دا چې کوي میکانیزمونه تر اوسه نه دي راپیدا شوي چې د ملکي تلفاتو په هکله باندې کوټلي اقداماتو کې و په دغې کچه کې چټوالی راشي او کموالی راشي. نړیوالو ځینې میکانیزمونه جوړ کړي چې د ځواب ورکونې یو میکانیزم ولري. ولې افغان دولت او مخالفینو تر اوسه پورې دغسې کله ناکله مخالفین هم خپلو رسمي اعلامیو کې د ملکي تلفاتو د کچې د کموالي لپاره خپلو قمندانانو ته اشارات لري. دولتي مقامات هم په دې کال کې څو ځلې په شورای وزیرانو کې یا د شورای امنیت جلسه کې دغه مسله راپور چا کړل.
بيدر صاحب کله چې بي تاثیر دي دغه راپورونه خبرېدل نو د څه لپاره دغه راپورونه خبروي؟ آیا یوازې د لپاره چې د ملکي تلفاتو هغه ارقام ثبت او رجستر شي هر کال؟
نه، د هر راپور او په اخره کې موږ دولت ته او نړیوالو ادارو ته او مخالفینو ته د دولت لازم سپارښتنه لرو چې دغه مسله پر اساس د جنگ قوانين باید مراعات شي. ملکی ځای نه باید هدف وي.
بيدر صاحب په دغه راپور کې ویل شوی دی چې لومړی سر کې جګړې او نښتو ډېر تلفات اړولي، ورپسې بیا دغه ماینونو. وایي دا د نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده او کیدای شي هغه جنگي جرمونه هم وانګیرل شي. په افغانستان کې مونږ د ډیرو لویو داسې پیښو شاهد یو چې هلته یوازې ملکیانو ته تلفات رسیدلی دي او مسؤلیت هم مخالف ډلې په غاړه اخیستی. ولې تر اوسه پورې یوه دوسیه هم د جرمونو نړیوالې محکمې ته نه ده وړاندې شوې؟
د دولت مکلفیت بیا هم زیات دی چې کچیر ته خپل ملي میکانیزمونه نشي کولای او یا اراده موجوده نه وي یا ظرفیت موجود نه وي چې دغه جرایم وسړي، نو نړیوال میکانیزم ته مراجعه هم د دولت په مشروعیت باندې کېږي. دولت باید د هغوی نه دعوت وکړي او راشي دغه څېړنې وپلټي نیو.
بیدر صاحب، تاسو هم یو ملي میکانیزم دی، یعنې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون، تاسو په دې برخه کې څه کړي دي او څه مسؤلیت لري؟
موږ دغه مسایل پیدا کوو او دولت ته سپارښتنې کوو چې د جنگ قوانین باید مراعات شي. هیڅ توجیه نه لري چې مونږ وایو شدت د جنگ ده یا مخالفین په شدت باندې عمل کوي، نو مونږ هم په شدت باندې عمل وکړو. اطفال باید په جنگ کې استعمال نشي، دا خبره ورته کوو چې په جګړه کې استعمال نشي. ملکی تلفاتو مسله زمونږ د پاراسول خط ده، دا نه باید چې هغوی هدف وي. عامه تاسیسات نه باید هدف وي، د اوسېدو ځایونه نه باید هدف وي، او په جنگ کې د دې باید خیال وساتل شي. او د دغه جنیوا کنوانسیون چې افغانستان امضا کړی دی، بشرپاله قوانین چې کړی دی، د جنگ حالات بیانوي، هغه به جدا مراد شي.
د ملکی تلفاتو په سلو کې دوش پته د دولت وسلوال مخالفین بلل شوی دي. اوس کچېره د وسلوال مخالفینو سره د سولې خبرې کیږي، هلته د میستر شاه سره کینی او هلته بیا هم جګړه دوام ولري او ملکیان قرباني کیږي، تاسو دغه پروسه سره ډول ارزوي؟ یا پروسه زما هدف ده او د سولې د خبرو رسمي پیلېدو مخکې آیا دا ضروري نه ده چې یو اوربند وسی؟
زبان چې د سمبولیک اقداماتو په توګه باندې، هغه اولنی اقداماتو په توګه باندې، دا هم ضروري ده چې منګه ځنې ابتدایي هغه منګه به دا وایو چې راځي مکتبونه به نه چړو، مکتبونه به نه نه ښکوو، کلی کله به نه نه ښکوو، عامه تاسو به نه نه ښکوو. په مجموع کې ټوله کې کچته د ځبان وشي دا به ډیره خوي، تر څو د سولې لپاره د اعتماد جوړولو په فضا کې او د ډیر ښه فضا کې د سولې پروسه جریان پیدا کړي.
دا د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن ویان رفیع الله بیدار. اور دون کو همدی موضوع کی پات کی گو د افغانستان حکومت په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ جوبلې پړه د ملګرو ملتونو وروسته راپور نیمګړې بولی. اجرایی ریاست وای طالبان تر هغه اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما پر راپور کې یادونه شوی د زیاتو ملکی تلفاتو مسول دی. تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې.
افغان حکومت وای ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه نیمګړی راپور خپور کړی. چارواکي وایي طالبان تر هغه اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما پر راپور کې یادونه شوی د زیاتو ملکی تلفاتو مسؤل دي. د راپور لمخه په 2015 کال کې 3515 ملکی افغانان وژل شوی او 2450 نور تپیان دي چې طالبان په سلو کې د 12 او افغان ځواکونه په سلو کې د 12 مرګ جوبلې مسؤل بلل شوی. د یوناما راپور وایي په سلو کې 12 نور ملکی وګړي د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړو او په سلو کې 4 د نورو عواملو له کبله مړه او ټپیان شوی دي. جمهوری ریاست پرون په یو بیان کې وویل چې د یوناما راپور د افغانستان په 12 ولایتونو کې چې د تهدید کچه لوړه ده پیښې ثبت کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت په ټول هیواد کې ملکی تلفات ثبتوي او څاري. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې طالبانو د هیواد په 4 ولایتونو کې ملکی وګړي له یوې مخې په نخښه کړي دي.
د یوناما کارمندانو د افغانستان له 12 امن ولایتونو څخه د مرګ جوبلې راپور نه چمتو کړی دی. موږ تیر کال په 4 ولایتونو کې د طالبانو له ادرسه ځانمرګي کېدونه او د سړک غاړې چاوینې درلودلې. اکثره د دغو ماینونو تمرکز هم په لویو ښارونو کې و او په ښارونو کې افغان ځواکونو هیڅکله وسلوال مقاومت یا جنګ نه دی کړی. بنان په دای سا باید د وسلوالو طالبانو لخوا ملکي کسانو ته د مرجوبلې شمیره زیاته وای.
ښاغلی فیصل د یوناما په راپور کې د دې یادونې په اړه هم شک څرګندوي چې ګنې پر ملکی وګړو د طالبانو په حملو کې کموالی راغلی. نوموړی برعکس تور لګوي چې د طالبانو د وسلوالو حملو له کبله خلک د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. طالبان په سلو کې د دوش پیته ملکی تلفاتو پړنه منی. رسنیو ته په یو واستول شوی بیان کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د راپور یو ورخیز بللی او ویلی دی چې د راپور د اشغالګرو ځواکونو په اشاره چمتو شوی، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل وایي چې طالبان تل د ملکی تلفاتو مسؤول وو.
وسلوال طالبان تیر کال هم د ملکی مرک ژوبلی تر ټولو ستر عامل وه، دوه کاله مخکې هم د ملکی مرک ژوبلی تر ټولو لوی عامل دوی وه، سږ کال هم دی. هغوی بیا هم تیر کال کوشش وکړي چې له ملکی تاسیساتو او خلکو څخه په ګټې اخیستنې سره خپل شوم اهداف سرته ورسوي.
د ارګ بیان سره لدی چې د یوناما راپور نیمګړی بولی، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې ملګری ملتونه د پټول هیواد او په ځنګړي ډول د هیواد په جنوب او جنوب ختیځ کې د قومي مشرانو په ګډون پر عامو خلکو او ملکی بنسټونو د طالبانو او نورو تروریستي ډلو زیاتیدونکو هدفمندو او عمدي حملو ته ځنګړي پاملرنه وکړي. په بیان کې د امنیتي چارو د کارپوهانو په حواله ویل شوی چې د دې حملو د ترسره کولو طریقې پیژندلې او د نتیجې ته رسیدلې دي چې طالبان د هغو کسانو د ویرولو لپاره چې د عامو وګړو پر ضد تشدد غندي سیستماتیکه هڅه کړې ده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اردوونکو، له افغانستان د پوخانی شوروي اتحاد د پوځانو د وطنن شپږ وشکاله پوره شو. د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کې کارپوهان پر دې خېدلې چې د شوروي اتحاد د يرغل په خبرګون کې رمخته شوی سغدريځي د پاکستان په خاص توګه د پښتنو اقتصاد، سیاست او د هیواد د بنو چارو پالیسی په بشپړ توګه تباه کړي. نور تفصيل په دې رپورت کې ورو. په نن ورځ د فروری په 15 منېټه په کال 1999 کې د شوروي اتحاد اخیری پوځي افسر جنرال بوریس ګروموف له افغانستان ووته او دارنګ په افغانستان کې د شوروي اتحاد شاوخوا لسکلنې يرغل پای ته ورسید. د جګړې په پاکستان او په خاصه توګه د پښتنو پر سیمو څه اثرات پرې خودل؟ په دې اړه د وامي نشلګون یو مشر اپراتیا پټک وایي،
دا سده چې شوروي اتحاد افغانستان تر اتګ بیا د الته دلته یو جګړه جوړېدل، بیا د هغه جګړې سیمه ییز شکل غوره کول، بل ملي شکل غوره کول. دا شو چې په دې جګړې کې چې افغانستان د جنگ میدان جوړ شو، پښتونخوا د جنگ میدان جوړ شو، نو ډېر لوی تاوان یې زموږ ټولنې ته ورسولو. دې جنگ یو قسم ته د یو ایدیالوژیکي جګړې شکل غوره کړو چې هغه کې ټوله دنیا ګډه شوه، نو دې ته بیا د خیر اړخ افراد مین سره راغی او یکی سرمایه گذاری وشوه، غرب پکې سرمایه گذاری وکړه، عربو نړۍ پکې پیسې واچولې. نو هغې نه یو بل کیسه جوړه شوه چې دا اوس زموږ سیمه په هغې کې ښکېله ده. نو زما په خیال کې خو دې جنګ چې کم شوی دی ډېر لوی تاوان کړی دی، نه صرف د انساني ځانونو او د خلکو د ژوند ځواک، بلکې د هغې اثرات چې دي هغه ډېر منفي اثرات وو. زموږ ټولنه کې یو نوې مهازارایی یا انقطاب منځ راغی.
په پیښور کې کارپو پروفیسر خادم حسین وای که څه هم د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کې د پاکستان ځنې مذهبي سیاسي جماعتونه او استخباراتي ادارې په سیاسي، مالی او دفاعي توګه مضبوط شوې، خو د په خبره لایې د جګړې سره په اوږد مهاله توګه د پاکستان سیاست، اقتصاد، دفاع او تر ټولو مهمه دا چې د هیواد د بهرنیو چارو پالیسي په مکمله توګه تباه شو.
انسانانو خو پیری چې انسانان تقریبا دیش لکه انسانان په دې کې خوري یې شو او په وینو لک پد شو. هغه خو پیری چې کوم په عربونو تاوان دی، په خپل وی چې سل عربا یا یو کر تاوان شوی دی، چې کوم مالی تاوان دی صرف په 15 کالو کې. دا په دې شو کالو چې تاسو حساب وکړي، نو دا د ډېر مودې دا تاوان او هغه سره د پاکستان معیشت څنګه په ځای کېناستو، هغه سره د پاکستان معیشت څنګه د انحصار ښکار شو، او هغه سره د پاکستان سماج کې چې روشنفیالي څنګه ختمه کړې شو، هغه سره تشکیلي سوچ او جمهوري سوچ څنګه د هغې ختمه کړې شوه، د هغې دومره لوی تاوان چې د پاکستان ریاست یې خطرې سره مخ کړی دی، دغه لوی تاوان د هغه لږې مودې د ګټې په مناسبت څنګه ښکاري چې کله دا تاسو حساب کتاب ولولئ.
د جماعت اسلامي یو مشر سراج الحق وایي مذهبي جماعتونو او استخباراتي ادارو کل هم د شوروي اتحاد زړه جګړې څخه خپل ګټې نه دي پورته کړې، بلکې د خبره کچېر نړیوال قوتونو او د پاکستان مذهبي جماعتونو د شوروي اتحاد مخنوي نیولې، نو اوس به د پاکستان په شمول ډېر هیوادونه موجود نه وو.
سوال دا دی چې کپرس کا د پاکستان مذهبي جماعتونو او یا نړیوال قوتونو د دې خلکو لار نه نیوي او دا صرف او زیان په افغانستان نه پس پاکستان ته بیا ګرم اوبو ته داخل شوی دی. نو فکر کوئ چې اوس سره دنیا نقشه سره د نقشه به سره لہٰذا په افغانستان کې د شوروي اتحادونو د فوجیانو د راتللو یو مقصد دا و چې موږ خپله خاوره خپل وطن بچ کړو.
افراسیاب پټک له سراج الحق سره اتفاق نه کوي او وایي چې د شوروي اتحاد زه جګړه کې کومو مذهبي جماعتونو مالی ګټې اخیستې وي، نو هغوی اوس خپلو دغه ناوړو کارونو لپاره دا قسمه جواز پیدا کوي.
دا مغه خلک دي چې اوس وایي چې امریکا ډیره بده ده، امریکای خلاف خبرې کوي. دا مغه خلک دي چې امریکای په ډالرو کې لامبلي دي، ډالرو په باران کې لامبلي دي. دا خلک دي چې فائدې اوچتې کړې دي، جنرال ضیاء الحق ډالرو کې ارپتی شوی و. بل خبره کوم چې باچا خان یو طرف ته جهاد فساد ویل، بل طرف ته بیا هغه د شوروي قواوو د پاتې کېدلو حق کې نه و. عمدہ رنگ ولی خان بلا خبر کولا چیتا سو پردی جنگلو تا باور دانگے اور کوشش ہوگئے چیتا جنگ پو اور بانی اوبا واچوائے دلتا نا اور منی تاسو تیل اچوائے دا دی غالینا نو دا خوب تجربی ثابت کرے دا ما خلق دی چی دا غی جنگ نے فیدیو چا دکری دی نو زکا اگی تا جواز پیش کئی لانکہ شروعی تا خدا دی مشرقی یورپ نا موتو نور دنیا نا موتو نو یو ځل بو اتره دلته د سند چې دلته تل پاتې کېدې شو.
افراسیا پټک وایي که څه هم له افغانستانه د شوروي اتحاد د وتو شاوخوا 25 کال تیر شو، خو د په خبره د شوروي اتحاد د يرغل اثرات اوس هم د سغدوريزي په شکل کې د پښتنو پر سیمو موجود دي او دا وایي د دې د مخنیوي یوازنۍ لار دا ده چې د تعلیمي نصاب، رسنیو او حکومتي پالیسیو څخه د سغدوريزي مواد لری کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان د هیدرخیل او شاوخوا سیمو کډوال وای دوی د شمالي وزیرستان په خوله کې پراته دي، خو بیا هم حکومت نور کډوال ستنوي او دوی یې سار کړی دي. دوی له حکومت ته د جګړې لارې د جرګې لارې غوښتنه کړې چې د ستنیدونکو کډوالو په راتلونکي شیډول کې دي شامل کړي، یعنی بغیر له اجازه ته به خپل کورونه روان شي یا به په احتجاجونو لاس پورې کړي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر نور.
د شمالی وزیرستان میرعلی حیدرخیل باډوخیل او آی پی قبیلو په وینا د 2015 کال مارچ 1 نیټه نه واپسی پیل شوه او حیدرخیل قبیله لا هم نستنولې شي. دوی وایي وړاندې هم غوښتنه کړې وه چې واپسی دا د شمالی وزیرستان د سر یعنی کجوري پوستې څخه شروع شي چې په دتاخیل ختم شي او اوس هم دغه غوښتنه کړي. د حیدرخیل اوسیدونکو فرهاد حیدری وای دوی د جرګې د لارې دولت نه غوښتنه وکړه چې حیدرخیل د پراتلونکي شیډول کې واچول شي، کني احتجاجونه کړي او یا هم په خپل سیمه ته روانيږي.
حیدرخیل آی پی بڑوخیل کوم مشترکه متفقه جرګه وشوله. بنیادی مقصد دا غو چې د زر مړه کوم سره په غټه باندې دا ظلم راوندا چې د دې علاقې دغه عوام اسره په انتظار دي د خپل حکومرانو نه، د فوج نه، د سول انتظامیه نه دا مطالبه کو چې موږ د زر نظر خپل خوره ته په عزت سره په وقار سره واپس کو. کچرته موږ سره دی دا خبره و نه منله، دا کې دای شي چې موږ د باندې پروډې باندې زبردست احتجاج وکي و دا کې دای شي چې موږ ته دا مشونه وی چې موږ نه خپل خوره ته راولې جو و دریم.
ملک صمد وای دوی د وزیرستان په سر کې پراته دي چې خواوشا خلک واپس کیږي او دوی ته پته نه لګي چې پسا کسور یې سر کړی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
د خبر پښتونخوا د ثقافت څانګې تر سیوري لاندې تیر ماښام او د سوات په منګوره کې د یو سندریز پروګرام تابع شوی وه چې ورته یو شمېر ځایي هنرمندان او د موسیقۍ مینوال راغلي وو. پروګرام ته راغلو خلکو ځایي کلتور ته د وده ورکولو په لړ کې د حکومت دغه ګام ستاینه وکړه. دې سندریز بنډار ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی وو. دا رپورټ را لګل چې په سندره پیلېږي.
سوات منګوره کې زیم پښتونخوا نومي کلتوري دستوري په لړ کې سندریز ماخام کې د سوات یو شمیر هنرمندانو سندري وویلې چې ورته راغلي اوریدونکي هم ډېر خوشاله ول. د موسیقۍ دغه دستورو په اړه سوات کې د زلمو ټولنې غړي حارث بدر وایي چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت سره په دغه دستورو کې مرستیال دي.
پروگرام
هم چلولی کیږي په سواد کې چې د نو د دې سماوري د سواد د ځوانانو یو ټولنه اسوایف ته حواله شوې شوې ده او زمونږ دا سلسله به جاری او داخلي لړۍ چې نو دا حقي یو حصہ ده.
سندریز ماخام ته راغلی د بینګوري هنرمند سندرغاړي سادیا شاوی چې دوی ته د هنر خودلو موقع ملاو شو د خیبر پختونخوا حکومت مننه کوي. موسیقي پروګرام ته راغلی ناصر عالم وایي چې په سوات کې یو شمېر هنرمندان دي. اوس چې په سیمه کې امن راغی نو دوی ورته ډېر خوشاله دي.
دا پروګرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی، او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سوات د قدرتي حسن لطف والی د دینه مزید چتی کوي.
سندریز ماخام موسیقي د شپې ناوخته پورې جاری وه چې ورته یو شمېر زلمي هم راغلي ول او دغه پروګرام څخه خوندونه واغستل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.